څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. وړاندې په خبرونه کې د خیبر درې ریګي للمي سیمې ته ورتو او له هغه ځایه له خپل خبریال اورو چې د جرګې څه حال دی او وضعیت څرنګه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ارزښتناک ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,00 ورځو څخه را پدې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د سباندې درې کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. میرمن اوتنبایو وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لش تر لشه د 1,000 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا سدی رډو د فردا څنګه د راپور لمخي د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې لس سړي او یو ښځه د چهارشنبه پورس د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شو. د راپور لمخي په اعدام شویو کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل ویل شوي چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدر موادو په ګډون د ځینو مواردو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران اعتماد ورځپاڼې له دې مخکې د دغو افغانانو په اړه ویلي وو چې دوی په 1990 کال کې د تهران په لویدیځ کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل سره غواړي چې د بیروت په مرکزي برخه کې د وروستیو بندیزونو وروسته چې 22 کسان پکې وبخشي له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس سره او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکراین مهمو پارلماني اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړي. اسج رډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري. په دې خبرونه کې د خیبر درې پریګي لال مکی د پښتنو د جرګې تازه حال درکو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې څوک مخه نشي نیولای.
تا پرونه خپل زور وکړه، ابل ورځ د کړای دی تا خپل مکمل زور وکړه، مونږ خپه آرام سینې درته نیولې دي.
په دې خبرونه کې ودا هم واوري چې نن د کمکو نجونو نړیواله ورځ ده. دا ازادي میلمه هم تاسو ته معرفي کوو.
هیلۍ غرشینې د قابلګۍ په برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلې دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو خبرونو په پیل کې د پښتون خورنې د غورځنګ د جرګې پاړه د اساجرړو د مشال څنګه خبريال فرحت شینواره را سره ده. شینواره سب د جرګې تازه حالت سره
دا سره چې زه د 2 ساعته مخکي الته د جرګې په ځای کې موجود وم په ریګل الما جمرود کې. الته چې مونږ ورغلو نو مونږ وکتل چې په سلګونه خلک چې کوم دی دا راجمع شوی او لا هم خلک را روان دي، لکه بیګا تر شپې نه وخته پورې خلک ویخو شپې تیر کړي و. نو نن سهار دوی ونه کړه شول چې په کوم وخت باندې، یعنی پاکستان په وخت په 10 بجې باندې دوی د جرګې اعلان کړی و چې دا به تر سره کوي، خو په دې کې غوي پاتې راغلل ځکه چې خلکو ته په لارو کې رکاوټونه اچول شوي وو. بیګا بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور چې د جمرود ته راغلی و دلته د یو ځایي مشر په اجره کې منظور احمد پښتین سره ولیدل. نو په دې کې ډیر وخت چې کوم دی دا تیر شو. بیا چې نن مونږ ورغلو نو نن غرمه دوی دا وویل چې د جمعې د لمانځنه پس په د پاکستان په وخت په 2 بجې باندې دا جرګه پیلو. مونږ چې بیا وکتل تر 2 بجو پورې دوی خپل انتظامات نو برابر کړي، ځکه چې په دا تیرو خوشاله 10 ورځو کې دوی پنډالونو لګولو ته او چې کوم نظم او پلان دوی تیار کړی او هغې ته پرې نه ښودل پولیسو او امنیتي ځواکونو. نو 2 بجو نه پس هم دوی لګیا وو مختلف قسمه پنډالونه لګول او دوی وی چې مونږ به هر ضلع لپاره خپل کیمپ جوړو او په دې منځ منځ کې بیا نور خلک هم را روانو. او وسم دغه جرګه چې کوم ده شروع شوې نه ده، او ما چې په خپل باندې د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړو حنیف پښتین او تاج وزیر سره خبرې وکړې هلته جرګې په ځای کې، نو دوی راته وویل چې حتمن به مونږ چې د نن ورځې کوم پلان دی د اکتوبر 11 نیټې دا به مونږ خامخا سرته رسو. خو دا ښایي چې پاکستان په وخت 5 بجو ته لیا شپږو بجو پورې مونږ هغه سکرین راوړو چې کومه ډیټا یا تفصیلات مونږ را جمع کړي دي، او په نن ورځ باندې به دوی مطلب دی چې په ډیجیټل سکرین باندې دا ډیټا خلکو ته ښایي چې د دې پښتنو په علاقو کې په تیرو خوښه شلو کالو کې کومه بدامنی تیره شوې، خلکو ته کوم مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي، خلکو څومره کورونه ویجاړ شوي دي، او هغه کوم چې لا درکه کسان دي هغه څومره دي. او مونږ دا هم وکتل چلته کې چې کوم لا درکه کسان دي دا هغوی خپل خپلوان راغلي وو، تصویرونه په لاسونو کې نیولي وو، هغوی ځان له پیو پنډال کې ناست وو. همدارنګ خزینه هم هلته کې راورسېدي ډېرې زیاتې چې چا پی ټی ایم سره تړاو لاره یا عام مدني فعالان وي هغوی هم پکې ماوکتي.
شنواره صاحب، دلته ستاسو لږه هغه څو پوښتنې ما ته را پیدا شوې. دا کوم کسان چې خپل خپلوان لا درک دي، تقریبا تاسو ته څه معلوم شو چې په څه شمیر کې به دوی و چې راغلي دي پنډال ته؟
دا خدا دا اوس نه چې هر وار د پی ټی ایم جرګی لا جلسې دا ټول خلک پکې ځان رسي. ما چې په خپل پاغه پنډال کې وکتل نو څه خوښه لاسو پورې کورنۍ ناستې وي، او هغه پنډال باندې یو بینر لګول شو او
میسنگ
پرسن.
دا خو کېدای شي چې شمېر زیات شي ځکه چې کوم راپورونه چې شاوخوا نور خلک هم ور روان دي. او د میرمنو شمېر تر اوسه پورې 2 ساعته مخکې چې تاسو هلته وي څو ته رسیده تقریبا؟
مېرمنې خو ډېر کم شمېر کې راغلي وي، هغوی راغلې او هغوی لږې نارې ووهلې د پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی علي وزیر او د نور چې کوم د دوی مرکزي کمیټې غړي دي. په ټولو ضلعو کې چې څومره کسان د دوی نیول شوي او د جرګې ته را پرې نه ښودل شول د هغوی د خلاصولو مطالبه یې وکړه، نارې یې وکړې، او هغه خزینه چې کومې غړې وي د پی ټی ایم یا عام مدني فعالانې وي هغوی ته د اندازه ولګېده چې دا جلسه چې ده دا به ډېره وروستو شروع کېږي دا جرګه، نو هغوی بیا بېرته لاړې.
شینواره صاحب، هلته انټرنیټ کار کوي او کنه په ریبي لال مسیمه کې؟
ستونزه هم دغه ده چې مونږ کله مونږ اول دغې جرګې ځای ته ورشو هلته انټرنیټ بالکل کار نه کا، بلکې په یو ځکیم په خبر کې کار نه کا، او خواوشا علاقو کې ورسره په ټوله خیبر ضلع کې انټرنیټ دا معطل شوی بند دی. نو مونږ چې کله جرګې ځای ته لاړ شو د جرګې ځای نه بیا په نیم سات کې لیا یو سات کې مونږه لینډ لاین لیا هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای کې ټلیفون موجود دی، زمکي ټلیفون او انټرنیټ البته هغه به حال دی. لکه زه اوس چې تاسو سره خبره کړم نو دا لینډ لاین لیا زمکي چې کوم انټرنیټ سرویسز دي خدمات دي دا هغې د لارې زه بیا تاسو سره خبره کړم. همدارنګه مونږ وقفې سره ورځو، هلته احوال راخلو، بیا ځان را رسو انټرنیټ زایتاو معلومات تاسو سره شریکو.
شنوار صاحب په سوشل میډیا کې خواله رسنیو کې د ستډيري ویډیوګان مخې ته راځي چې خبري شي د خلک د ډولونه وهي او د جرګې په خوا روان دي، لیکن ځینو کسانو دا هم ویلي دي چې پولار کې ځای ځای پولیس دروي او ځینې کسان نه پریشتي. ستاسو معلومات څه دي؟
زما معلومات خو دا دي چې کوم دا علاقه چې دا کوم ځای کې چې جرګه ده ریګیل الما دا بالکل پېښور سره جوخته ده، یعنی په پېښور کې کوم ځای کې لار نه ورته تړل شوي او نه پولیسو څوک رایسار کړي دي. البته د پېښور نه بار چې کومې ضلې دي لکه ما ډېرو کسانو سره خبرې وشوې دا کواټ چې کوم ټنل دی دا ورته تړل شوی دی، نو په متبادل لارو باندې داسې په غرونو باندې خلک راوړي پیاده را روان دي. او دې د پورې چې ما یو کس ولیدو چې هغه بالکل خیب لخپې روان و، مطلب دی چې هغه چپل یا بوټان نه و اچولي او داسې پیاده په سرک باندې جمرود په سرک و روان و، هغه د پی ټی ایم خولۍ اچولې وه، نو مطلب په یو نه یو لار باندې خلک خامخا دلته ځان را رسي. په پېښور کې د ننه کوم بندیز نشته چې موږ څومره سرکونه وکاته، کومه مین لار ده د پېښور نه چې کومه جمرود ته تلې په دې باندې هېڅ قسمه رکاوټ نشته، نه پولیس څوک رای ساری. او د پېښور نه بار لکه وزیرستان بنو داسې دره دمخیلو کې او په دې ځایونو کې په بیا بیا دوی ته رکاوټونه جوړ شوي. او اوس چې موږ هلته کې ځینې منتظمینو سره خبرې وکړې، دوی بنیادي غوښتنه هم دا وه چې اوس خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره موږ ولیدل دغه جرګې ته اجازه میلاو شوه، نو په کار ده چې د پېښور نه بار کومو ضلعو کې کوم کسان رایسار کړل شوي دي چې د هغوی مخه ونه نیول شي او دغه دوه درې ورځو لپاره دلته راورسي.
ډیره مننه فرحت شینواری چې د جرګې له حاله مو د ازادي راډیو اورېدونکو خبر کړل. په همدې مسله کې پاتې شو، شغل شینواری وویل چې داسې کسان هم د جرګې په خوا روان دي چې یبل پشي دي او د په منظور پښتین هغه سمبولیک سره خولې په سر ده او د جرګې ځای ته ځانونه رسوي. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسجد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې د خلکو د ګډون د مخنیوي له هڅو سره سره ګڼ خلک لا هم د جرګې ځای ته روان دي او ځینې کسان هلته رسیدلي دي، خو د ده په وینا ګڼ قومونه جرګې ته پلاره دي. د جرګې یو شمېر ګډونوالو وویل چې د جرګې تر ځایه د دوی سفر له کړاوونو ډکو. په دې اړه تفصیل لرو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسیح ازادي راډیو ته وویل چې د پلان له مخې باید جرګه د اکتوبر 11 سهار مهال پیل شوې وای، خو دا چې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو په پنغالي کې ترتیب شوي تنظیمات ګډوډ کړل او ګڼې پرګنې لا هم په لاره دي، نو له همدې عمله به په لږ ځنډ جرګه پیل شي.
په جرګه کې خډر خلک موجود دي او ان شاء الله سخت فیصله به هم کیږي. جله کا فیل نورې مر پلاری دي د سویلي وزیرستان د بنو کرک لکی مروت دا چې کومه فیل را روانه دي کې دی چې د دې لپاره لګ نور هم شروعات لګ لیټ شي.
د جرګې اعلان شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال کړی و. ښاغلي پښتون ویلي و چې په جرګه کې به ولسونه او د هغوی راغلي استازي د دوی له لوري د پښتنو پر وړاندې د شویو ظلمونو او ناروا په اړه د هر اړخیزو معلوماتو تر وړاندې کولو وروسته د خپل برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پختونخوا ایالت امنیتي ځواکونو د دغه ایالت په ریګی لل مسیمه کې د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پختون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوې خیمې وسوځولې، د دوی درې ملګري ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د پختون ژغورنې غورځنګ مشر په پنغالي کې د وژل شویو د جنازې په مراسمو کې خبرداري وکړ چې پښتانه به د خپل یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابلل شوې جرګې یو شمېر ګډونوال وایي که څه هم ډېر په مشکلې د جرګې ځای ته ځانونه رسولي، خو خوښ دي چې په جرګه کې فعاله ونډه لري. د کورمې اوسیدونکی حیدر عباس او د سوات اوسیدونکی روشن علي یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورمې والم د لار روان دي، ډېر مشکلاتو په سر دي او دی وجنه چې ټنل هم بند او مختلف لارو کې ورته مشکلات جوړ کړي وو. شکر دا اوس خلک راوتي دي او په د نورو لارو مشکلو لارو ځانونه رسوي.
پدې مال قومي عدالت په جرګه پندال کې موجود ما د خلکو جذبه چې دغه دینی نه کاغه ماشوم دی کاغه بوډا دی کاغه ځوان دی او ان شاء الله امید لرو چې دا جرګه چې دا د قومي جرګه دا لوی جرګه چې دا د پښتنو د امن او د پښتنو د ترقی سبب ګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ را بلل شوی جرګې ته د عدالت نوم ورکړی، ویلي دي چې پکې به ولسونه په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیا یو خبري غونډې ته ویلي چې دوی له جرګې څوک نه منع کوي، خو دا چې پی ټی ایم د عدالت یا محکمه بولي نو لا لوړاندې عدلي نظام موجود دی او د داسې بل نظام اجازه نشي ورکول کېدی. دغه پاکستانی چارواکي همداراز تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې کېږي او د دوی د ریاستي ادارې پر وړاندې سپکه لهجه کاروي چې له کبله یې پرې بندیز ولګول شو، خو پی ټی ایم بیا دا ډول تورونه بې بنسټه بللی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه را وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
اوس هم د پښتنو د قومي عدالت جرګې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونه.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، این انشاءالله د الله پاک په فضل سره میرزا احساساتی چې دا جرګه و کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې داغه خلک ما فیصله وکو، آ فیصله د میرزو سه غونډه په خیر وي، آ فیصله د الله پاک وکو چې به خیری و نه وي پکې، میرزو سه خیر پکې وي، خو ان شاء الله میر امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکو هغه کې وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو رکا
وکنا پلیارو میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میشخو یه غالری اپا کانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختوی چه گاڑی ارنا گوش کرل پا چرتن خالکی پی که ونی والا چل یاری بند کڑی و پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وینا رواتلی.
صدر مکرم خان مسعود تحصیل سر روغا، انشاءاللہ دی پشتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دی او موږ امید یو چې پښتون په یو خلاکیږي په یو اتفاقیږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ ودا سه فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شکر وي. ګټینه ورته اوچول هغه په غریب باندې ووشتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیا غه باوجود تمام پښتون روغلل او دغه میدان شنن ازیر دي.
د مون عمر او مراد سکی افریدی د خبرونو مرکزی صدریم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي نه روغلی مرمنوله موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ د دوه خدمت کوي او دلته چې دوه کوم خدمت کې دونکو یا به ان شاء الله د موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ورول اسرائیل لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پینځور دې مخکې په کورو امون نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته لري بند دل وسم شته په 3 ایم پی او کې کوم مشرون یې موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګې موږ شروع کی وو د جرګې عزت ورکړي چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پریږدي چې دا سوبته کې چې موږ دلته نټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل موږ لیرو کې بندیزونه عمل لري کړ موږ هغه په 3 ایم پی او کې چارته مر مشرون گیر دي هغه موږ خلاص کړو به جرګه کامیاب وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
واشنگتن وی ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لکتر لګې د حزب الله یو جګ پوړی غړی په نښه شوی دی. دا له تېرې میاشتې راهیسې لکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړ برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې دریم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تېزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هیواد د جنوب ډېره برخه یې هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په بریت کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د بریت په مهال په نښه شوو ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. په عین حال کې حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپلو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوي څو بې پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې ډېری د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پرون وویل چې یوه اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګه وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې سوله ساتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایټالیا دغه برید غندلی دی. ایټالیا دفاع وزیر ګایډو کریستو له اسرائیل غوښتي دي چې د دغه برید په اړه چې د ده په خبره هغه تېروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي، نن د اکتوبر 11مه د کمکیو نجونو نړیواله ورځ ده. نړیوال دا ورځ داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې دننه ډېری نجونې ماشومانې د بېلابېلو لاملونو له امله له خپلو حقونو بې برخې دي. فیروزه عزیزي تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومو نجونو د ژوند بدمرغۍ حتی د دوی د پیدایښت له ورځو پیلېږي. ځینې میندې په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو اوسېدونکي وایي چې د خپلو مېړونو د کورنیو لخوا د لوڼو د زیږولو له امله اکثرا له ګواښ، تاوتریخوالي او رواني فشار سره مخ کېږي. د میدان وردګو ولایت د اوسېدونکي چې د څلورو لوڼو او یو زوی مور ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د څلورمې لور زیږولو له امله د خپلې خسرګنۍ لخوا له نامناسب چلند او خبرو سره مخ شوې ده.
لکه چې زوی به زیږوي میږه ولالۍ او اینې توی وایي چې شکر باسې چې من کره زوی شوی ده، او لور کې شوی وو دغه کور نه وتلی وو دغه راغلی وویل څه زیږولی وه هغه ویلې ده چې لور دې خدای درته در کړې ده، د خدای نعمت دی چې هغه ته داسې په هغه باندې خپله مور ته کانځل کړی وو. ویل زه څه کوم دغه ویل دا لور ته ما څه ته بولونې دلته زما په کار نه راځي.
دا یوازې د دې میرمن کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای میندې دا شان وضعیت سره مخ شوې دي. ان د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو کې کله چې یوه میرمن یوازې لوڼې وزېږوي، خاوند پرې بن یا دویمه میرمن هم راولي او د زامنو پیدا کولو په نیت دویم او دریم ودونه کوي. دا په افغانستان کې د انجونو لپاره د ژوند د دودیزو ننګونو یوه بیلګه ده. افغان نجونې د دوی په خبره له هماغه ماشومتوبه په کور او ټولنه کې د دوی د جنسیت له امله له توپیري چلند سره مخ وي، تر هغې چې له دنیا سترګې پټوي. د کابل ښار اوسېدونکې نه کلنه بهشتا ده چې وایي روان حالاتو یې راتلونکي ته هیلې مړاوې کړې دي. دا وایي له دې امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې کال وروسته به له شپږم ټولګي پورته بیا ښوونځي ته د تګ او زده کړو اجازه ونه لري. بهشتا داسې وخت خپلو هیلو د مړاوې کېدو او راتلونکي ته یې د اندېښنو خبره کوي چې ملګرو ملتونو سږ کال د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې موضوع راتلونکي لپاره د نجونو لید په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د ډېرو نورو ناخوالو تر څنګ له تېرو دریو کلونو راهیسې، له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي، ډیرای نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومې کړي او په کور کې نه ودی چې دوی ان له رواني فشارونو سره مخ شوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو د 14 کلنه نګینه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره له زده کړو محروم شوي، ازادي راډیو ته وویل پر زده کړو د بندیز له امله لبی لبی لو رواني ستونزو سره مخ شوي ده. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د زده کړو سربیره په تیرو دریو کلونو کې دوی له تفریح او ورزش را ګرځولي او آن له محرم پرته یې پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. دغه شان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د نجونو او ښځو غږ هم اورد بللی دی چې افغان ښځې او نجونې نړیوال او حتی دینی عالمان یې له ټولنې د ښځو او نجونو بشپړ محو کول بولي، خو طالب چارواکي یې په بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي. د افغان نجونو د ژوند د ناخوالو کیسې یوازې په دې محدودیتونو او بندیزونو نه خلاصه کیږي، بلکې نور بیلابیل لاملونه هم شته چې دوی د ژوند په لومړنیو پړاوونو او کم عمر کې د بدمرغیو زغم ته اړیسي دي. له دې شمېره یوه موضوع د کورنیو او په ټوله کې د هیواد د اکثریت نفوس بد اقتصادي وضعیت دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې لس کلنه سعیده چې له خپل پلار سره د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې کار کوي، وایي مجبوره ده د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره له خپل پلار سره دا درانه کارونه ترسره کړي. سعیده ازادي راډیو ته وویل په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه او د جنسیت پر بنسټ د نجونو پر وړاندې توپیري چلند ډیری وخت آن د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلې لونې په کم عمرونو کې ودوي، په بدیو کې ورکوي او یا هم له ماشومتوبه د چا په نوم کوي. د بشري حقونو ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشوم نجونو د حقونو ځینې فعالان په دې باور دي چې د دغو ټولو بدمرغیو سرچینې په کافي اندازه د سواد نشتون، اقتصادي ستونزې او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو او ښځو بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه دي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونو د کم عمر نجونو د ودونو کچه نوره هم پراخه کړې ده.
دختران در افغانستان یک وضعیت بحرانی در وضعیت روانی یک کودکای دختر تحصیل داره. در افغانستان که به طوله که دنجون و بیده ماشوم اونجون وضعیت کرکی چنده چه در حاله دودوی پر روانی حال و طبعا دودوی پر راتلون که دیر جدی اغیز لری. بل دزده که در بندی دول عمل اوز در کم عمره یا ورون جون و در ودون و کچه زیاد شوی یا لبه در مرغ دوی تر وقت وران دیده اجباری ودون و قربان یعنی کیگی.
میرمن اکبر وایی بکار ده چه نړیوال اداری په افغانستان که در عامه پوهاوی او اسانتیاو برابرولو لپاره خپل د کار تمرکز زیات کړي. د یادونې ته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې ازادي راډیو هم د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په کم عمر کې د نجونو جبري ودونو په اړه راپور درلود چې په هغه کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر واده سویو او کوزده سویو کم عمره نجونو د خپل تریخ ژوند کیسې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له وخته تر 14 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي چې افغانستان په 1993 لمریز کال کې ورسره یو ځای سوی دی. نن د اکتوبر 12 نیټه ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې په توګه نومولې. دغه سازمان په 2012 کال کې د ډسمبر په 19 په خپله عمومي اسمبله کې د اکتوبر 12 د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې او ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانځنې موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعاتول دي. ملګرو ملتونو له وړاندې په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د نجونو نننی نسل په غیر متناسب ډول د اقلیم د بدلون، جګړو، بېوزلۍ او د بشري حقونو او د نړیوال کړکېچ له امله اغېزمنې سوي دي. د دغه سازمان په خبره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری نجونې لا هم له خپلو حقونو څخه بې برخې دي، حتی د انتخاب حق نه لري چې په ټوکې د دوی راتلونکي محدودوي، خو ملګری ملتونه پر دې هم ټینګار کوي چې دا مهال په نړۍ کې 1.1 میلیارد نجونې د لوړو وړتیاو درلودونکي دي، او په ټوکې که په ټولنه کې د نجونو ماشومانو دوامدار ملاتړ وسي په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې به د پام وړ او ګړندي ظرفیتونه رامنځته او پرمختګونه به وکولای شي.
څلور نیمې بجې شپې وړاندې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو، خو مخکې تر دې چې د خپرونې ته ورشو لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. په روانه خپرونه کې مو له خپل خبریاله دا خبر واوري چې ګڼ خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له مختلفو سیمو په لاره دي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي، خو په ځینو سیمو کې پولیسو د دوی مخه نیولې ده، لکه د کوهاټ د کوتل لارې د تونل لارې بنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشي روزا اوتنبایو و نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ارزښتناک ورځ په ډیر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1016 ورځو څخه را پدې خو له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې لشتر لشه د 11 کسانو د اعدام خبر ورکړ. دا کسان د کراچ په قزل حصار کې اعدام شوي دي چې په دوی کې دوه افغانان دي. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکی به د اوکران مهمو اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي.
آزادی ملما سلامونه او نیکه هلی نوریاس نوریم د ازادي میلمامونن داسې یو څوک دی چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېرې قبیلګانې روزلي، او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنګلادیش کې د قبیلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی، او هم بنګلادیش ته کډه شوو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلګۍ په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي، او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تېره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړي، او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هیلۍ غرشین د ازادي ایمیل مننه ده. اغلې غرشین، ډېرې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو ښه به دا وي چې په پیل کې که په لنډه توګه اورېدونکو ته په خپله ځان وروپېژنئ.
مننه نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته، او په دې هیله چې ټول د صحت په کالو باندې ملبس یې او خوشحاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخیسته، هیلۍ غرشین یم. د قابلګۍ په برخه کې لیسانس لرم، درس مې ویلی دی، او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رشتې او د نرسنګ دپاره وه، او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن لخوا نه چې زموږ یو ډېر غټ انجمن یې اتحادیه دی، د هغې لخوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره وم تر 2000 پورې، یعنی د کووید تر هغه پورې. فزیکی ورتلم فعلاً آنلاین دا باور سره لرم، همکاري ورسره لرم د قابلګانو د روزنې په برخه کې.
بله، کراته وایي چې اغلی غرشین چیرې پیدا شوي یاست؟ لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي؟ متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم، او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستی دی. دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي، درسونه مې په کابل کې ویلي دي. په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړي دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه، په اداره او منیجمنت او بانکدارۍ کې مې خپلې زده کړې پای ته ورسولې، یعنی څوارلسم پاس پرې خلاصه شوم. ولې په همدې جریان کې علاقه مندي دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک او بخصوص قابلګۍ ته ورداخله شم، ځکه د میندو مړینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه. او فکر مې په دې وکړ چې دا زه غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د میندو خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم میندې ته خدمت وکړم، د قابلګۍ مسلک چې ما په ډېر شوق او علاقه باندې شروع کړ، او په ډېر شکل مې خپل درس مخې ته یووړ. البته په شروع کې ډیپلوما کې د غزنفر د صحي علومو انستیتوت نه فارغه شوم، ځکه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نه و. بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه، په 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغه شوم، او په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې شت باندې کار کوم.
بله،
عامې کلینیکي کار کړی دی او عامې په ادارو منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ وو ځینې نور رښتې چې په افغانستان کې ډېرې مشهور رښتې وي، د انجینری په ډېر کوچنیوالي کې چاپ به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم، یا ډاکټر شم، یا انجینر شم. تاسو سره دغه انګیزه کوم وخت پیدا شوه چې مثلا غواړی قابل شئ؟ کوچنیوالي کې مهمه په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لاره ونیسم.
ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم، ځکه ما نورې رشتو ته په خصوص رشتې چې ما خوښېدې چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنی انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاد وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې دا مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د ښځو مسلکي لیسې کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرینو د پنځینه یا د نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته هم دا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشد ضرورت و. او کله به چې مې د میندو درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تېره شم، او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرې ولایتونو، لرې کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یوه پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته، په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي. تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نورې صاحب د کونړ نه ډېر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو، په شروع کې تقریبا داسې درته ویم چې شاید 1950 کې یا 1950 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډېرو وړو سنونو کې شروع کړي وو. دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه هم دلته په پوهنتون کې محصلین، او بیا فامیل دوه ځای وو. رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت دي کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي، هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، ځکه دې اولادونو سرپرستي غوښتله، په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نه شي، نو دوه هفتې پس، درې هفتې پس، حداقل د یوې ورځې دپاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی، او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلک دې یاد وباسي.
تاسو مخکې په د خپلو خبرو کې وویلې چې په افغانستان کې د قابله ګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نه و. دغه قابله ګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
لسانس نه و، دوی په ډیپلوما سطحه باندې روزل کېدلې. مونږ که د قابله ګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابله ګۍ تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نجونې ولېږل شولې ترکیې ته، او هلته یې د قابله ګۍ رشته کې درس وې او بېرته افغانستان ته راغلې، او دوی د قابله ګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله و ده، تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 2012 پورې، او اوس هم دي. زمان قابلی 14 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي، او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابله ګۍ پانځه جوړ کړ کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځای نه مونږ بچلر قابله فارغ ورکړې، او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابله ګۍ پانځه شروع کړې چې په پښتنو نجونو په کې ویل شو درس په کې ویل. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو، چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو، چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 کادرونه وروزل شو، چې موږ خپل قدر ولرو او وکولای شو جګه سویه باندې د هغو وکړو درس وو. فعلاً موږ ډیپلوما محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د 10 نه را په دې خوا مخکې 14 پاس فارغې دي. اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلې 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق کتابه کوي ده لولي، او زمینه هم ورته مساعد ده، هم په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیواله باندې.
بله ډېر ښه. ځینو کسانو لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي. نرسانو قابله ګان دا دواړه تقریبا سره تړلې، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نوري صاحب، ډېره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابله ګي ډېره زیاته تفاوت لري، ځکه قابله ګي یوه مختصه یا سپیشلیستي رشته ده، چې قابله په خپل فیلډ کې ټول کار یې د مور او د ماشوم سره دی، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده، دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي. د یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید د کلب نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس ووي، او دوی وکولای شي چې ټولو هغه ناروغانو ته، که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشبونن دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده، هغې په هر رشته کې دغه کېږي، دا روزل کېږي، اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم، لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي یوه مشخصه تخصصي رشته ده چې دی په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمله په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشتې نه مکمل په خپل رشته کې دغه وزیده سپیشلیست قابله ګۍ، یا په اصطلاح په عامه ژبه ویم یوه متخصصه رشته ده د قابلې لپاره. ورې زموږ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وایي، او بیا قابلې په کلینیکونو کې، په مثال ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت عموم په ټولو برخو د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابله چې ډیره تجربه ترلاسه کړي، لاره ورته پرانیستې ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
په خپل رشته کې. نوري صاحب، مونږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډېرې قابلې دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابله ګۍ کې، فوق پی جی لري په قابله ګۍ کې، هیڅ نوه مشکل نشته. یعنی چې زمینه د تحصیل برابره، فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی، لسانس شروع شوی دی، په ماسترۍ او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلې زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیروني مملکتونو نه ماسترۍ او ډاکټرا دا اخلي په خپل رشته کې، البته په قابله ګۍ کې. د ICM یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
تاسو کلونه کلونه تجربه لري د قابله ګۍ، ډېر لور پرتو سیمو ته به هم تللي وي، ډېرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده. کوی شي راته ووایي چې په خپله مو تر اوسه پورې څومره قابله ګانې روزلې دي؟
زه کله چې د قابل دې د پروګرام نه فارغ شوم. خوشبختانه په ډېرو جګو نمرو من کامیاب شول، او د هماغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی بشمار بیرانه غلطي خو په افغانستان کې چې کوم د قابلګۍ پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او په خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغې دپاره کار کوو. که د قابلګۍ د استادانو روزنه ده، که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکلي دي، که د دغې دي ولې درس مې د غزنفر په انستیتیوټ کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابلګانو دپاره، چې تقریبا د زاول د متمم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابل انفارغ کړي دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت د پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 2 دورې فارغ کړي. یعنې داسې په ټوله کې چونځه د قابلګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې، او زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دی. نو موږ په هر شکل باندې د قابلګۍ په پروګرام کې ور داخلي، او دغه د قابلو په روزنه کې که په آفلاین شکل یې خپله ورځو، اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلي یا شاګردان ضرورت ولري په آنلاین صنفونو کې هم دغه کوو درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګوري ارزوي د قابلیت گی په برخه کې؟ په تیرو تقریبا څه باندې 12 کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډیره پانګونه وشوله، ډیر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول. د قابلیت گی په برخه کې هم آیا ډیر کسان وروزل شول، او آیا بیا هم اړتیا ډیره زیاته ده؟ موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خبريږي په لری او کلیو او باندو، حتی په خارونو که هم هغه څه چې لازم ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تیرو 2 کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابلګۍ کې درلوده، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرام د قابلګۍ دپاره لرل، شاید په نهه ولایاتو کې. ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنې په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابلګۍ پروګرامونه د افغانستان په 40 ولایاتو کې، په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړي دي 2 دي، کم دورې چې 2-3 ولایت دي، په هر ولایت کې 8 9 دورې قابلیت تربیه شوي دي. یعنی په دې چې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو. د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه انتخاب کړي دي، راوستیم دي 2 د هماغه ولایت په مرکز کې د قابلګۍ مکتب ویلې دی، او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنې د قابلګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلک پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس خو امنیتي مشکل هم الحمدلله رفه دی ډېر زیات. خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي. د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو بانډو نه کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ. داسې نه دي چې زمونږ قابلیت هلته کار نه کوي، ولې شته دی ځینې پکې داسې چې ښار ژوند خوښۍ ښار ته راشي. ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیکي هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
دغه تاسو ته خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور انانات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او انانات بل لري، ځینې خندونه شته ده. څومره دغه خندونه هغه ټولنیز خندونه د مخنی ولې ده چې مایند یا پلرونه خپل لونی پریک دي چې لاړی شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، یا د قابلګۍ په برخه کې په تیرې بیا چې ډېر سخت اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه
نو صرف د فرهنګي د لحاظه؟ خو موږ او تاسو یو سنتي ټولنه طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېر، یعنی تر څو چې به دوی ته برنامه تشریح کېدل او دوی به په دې قانع کېدل چې خپله یو ځوان لور راولېږي او یو ځای کې دوه کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي لږ سخته. ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقمند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري. یعنی اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمو کې قابلې وروزل شوي او دوی د قابلګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمند لري، علاقمندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري، د قابلګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنی پخوا واقعا نرسنګ زموږ فقط نارینه وو ته مختص شوې وه، که به سل نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې به لس نجونې وي، ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې پنځوس په پنځوس نجونې دي چې د نرسنګ او نرسنګ کې درس وایي. او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېر علاقمندي مور سره شته دی.
اغلی غرشین، په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي؟ که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هر لحظه ما ته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ زی، یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما څلور ساعته یا پنځه ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کومې قابله راوستلې، نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چا ته یو زما یو کوټې کومه کور اوسېږي، دا زما دپاره په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خو دا درته داسې د زړه نه وایم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخې خاطرې هم ووایم شته؟
ترخی خاطرې شته دی. په یوشف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناکه، یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزایی کړې وه چې په اصطلاح باندې سا اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلکو یې واخیستله پوینټ، او مریض اته نهه ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په شفخانه کې وه هغه وشوه. اتمه ورځ باندې چې کله دا مونږ دسچارج کړه د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه او که دا به څنګه و، په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو پر ونه وته د قلبي حملې ده. نه دا هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي، او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره،
ځکه مور روغه شوله او رخصت کېدله کور ته تلله، او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې، دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله ترې راغله او مور ته دغه نه شوه دغه نه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه، یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم ویزې ته، ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنا اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچۍ موټر د ډالۍ جوړه کړې وه، دې کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلې درلودې، زنانه متخصص نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته ویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو ورکړو. او دی و هغه مور په هغه وضعیت کې بیرته هر څه چې مو ویل قبول یې نه کړه، موټر کې واچول او ډاله د موټر یې پسې بنده کړه. ویل موږ نه غواړو چې زموږ مریض نارینه ډاکټر عملیات. نو دا چې د هغه مریض په سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال.
بله بله، نور به ترخې نه وایو. بله، دغه یو مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه، د مور او ماشوم مړینه. د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصایې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدی شي، هغه چې ها د ناروغي ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تېر عمر چې کمې و، چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونو کې موږ شپاړس سوه میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوي دي. یعنې موږ ورته ډېر ټیټ یو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامله ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي. فامیلین نه شي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې، یعنې په داسې وخت کې چې افغانۍ ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی. بل موږ او تاسو غرنۍ منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو که دغه کې لیدلی په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بله دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې دوه ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي او بیا دغه دوه ساعته لار وروهل کېږي، بیا ترانسپورټ خپله ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت پورته تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحیح چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته ویسي. او یا یوه مور حداقل څلور دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې. بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ د هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بله ډېر غلا. اغلی غرشین، تاسو د بنگله دیش یادونه وکړله چې هلته موږ د قابلګۍ په برخه کې خلک روزلی دي او خدمت مو سره ترسره کوي، چې تاسو لنډ وایئ چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2014 کال نه تر 2016 پورې ما په بنگله دیش کې د تخنیکی مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلیت مې ورته روزلی دي چې پارامیډیکو د قابلیت په برخه کې مې وروزل چې هغه وکولی شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو، نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا درې نیمې میاشتې مې د بنگله دیش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تېرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلیت د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په هغه کلینیک کې انجاب ترنینګ یا د وظیفې داخل ترنینګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتل. یعنی په دغه درې نیمو میاشتو کې تقریبا ما د 2500 میندو نه ډېر دغه کتلي دي. د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله، خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی ما نه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو به دا پیغام ټولو ته ورکړم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کلی اتا په منطقه کې چې څوک ژوند کوي دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوي زیږېدلي ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوان نجونو ته مې اخرانه پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلیت په رشته کې، په هر رشته کې چې په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته
د ډیرو مرزونو د وقایي او د مخنیوي سبب کیدی شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر روسي په دې موضوع باندې
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.